السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ده ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنه ریاس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 403 هجری لمریز کال خوې یا سور میاشتې او وشتمه د 2023 میلادي کال د مې 14 ده خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو د کابل او بلخ ولایتونو سوداګرو پرون چهارشنبه د بغلان سیل زپلو ته د خوراکي موادو، جامو او نغدو پیسو مرسته ولېږل. د بغلان د سیل زپلو لپاره د مرستو راټولولو د کمیټې غړي مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د طالبان تر کنټرول لاندې بختر اژانس ته ویلي چې په دغو مرستو کې چې په 1400 موټرو کې بغلان ته ورسول شو، څه باندې 1500 امریکایي ډالر، 800 بوجۍ وړه او 1012 کارتنه درمل شامل دي. هاشمي وویل دا مرسته به د بغلان په لسو ولیک مستحقو کسانو ته وسپارل شي. د تیرې جمعې په ورځ د سیلون له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د سیلون له امله په بغلان کې شاوخوا 2500 کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي او تر زر ډیر څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله خبرداری ورکړ چې د ځینو طالب چارواکو کړنې به له دوی څخه د خلکو د لریوالي سبب شي. سید حبیب آغا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په کار ده چې حکومت چارواکي ساده ژوند غوره کړي. دی دا وکړه چې طالبان د خلکو په ملاتړ واک ته رسېدلي، خو اوس وزیران خلکو ته د لیدو وخت نه ورکوي. سید حبیب آغا د طالبانو د حکومت پر اقداماتو هم نیوکه وکړه. ویل موږ ځانونه د صاحبه کرامو جانشین بولو، صاحبه کرامو داسې حکومت کوو لکه اوس چې موږ کوو، آخر به ولس زموږ څخه مخ واړوي. د طالبان د حکومت احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,270,900,000 ډالرو ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8 میلیارډو څه باندې 560,000,000 ډالرو واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو وه. د بلوچستان ایالت د چمن پرلتوالو پرون چهارشنبه د خپلې جرګې په لومړۍ ورځ له قبایلي مشرانو، علماو او سیاسي ګوندونو مشورې وغوښتې. په چمن کې له تیرو 209 ورځو راهیسې زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط په اعتراض کې پرلته دوام ورکوي. دوی وایي چې د پخوا په شان د په تذکریه او شناختي کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت د دوی له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. پرلتوالو د دې لپاره چې د پاکستان پر حکومت خپلې غوښتنې ومني له پرون څخه جرګه رابللې، څو دوی ته داسې حل لار وړاندیز کړي چې د پاکستان حکومت د خپل دریز بدلولو ته اړ باسي. د جرګې یو مشر مولانا حافظ محمد یوسف پرون رسنیو ته وویل چې جرګه به داسې تګلاره وړاندیز کړي چې د پاکستان له حکومت سره د چمن د زرګونو خلکو ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوې ده چې جرګه نن او سبا هم دوام وکړي. روسیې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې 3 نوې سیمې نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت وویل ځواکونه د اوکراین په شمال او جنوب کې پرمختګ کړی او د روبوت کلی په شمول 3 هستوګنې سیمې نیولې دي. روبوت هغه کلی دی چې اوکراینی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې بیرته نیولی و. د اوکراین پوځ په وروستیو اونیو کې تر فشار لاندې دی او په داسې حال کې چې د مهماتو له کموالي سره مخامخ دی، د خارکیف په سیمه کې د روسیې له ناببره برید سره مقابله کوي. ازادي رادیو هره وړاندې پر راپورونو کې به واورئ. په داسې حال کې چې د لارو د ورانېدو او چکړو له کبله ګڼ سیل زپلو سیمو ته د ګڼو سیل زپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ټکنۍ دي. د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن سبا او بل سبا به د بغلان په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړې د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي په بند کې د ساتلو په اړه اندېښنه ښودلې او د هغه د بې قید و شرطه خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان په قومي اسمبل کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند مشرانو د لومړي ځل لپاره له حکومت سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. خو د چارو د کتونکو په باور تر هغو چې پوځ ورسره روغې جوړې ته حاضر نه شي دا خبرې به بې ګټې وي.
آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ دئی ٹارگیٹ کئی دے دا پارا چی دئی پا ٹیبل بانی کینی او صدار او باسی دا ماتا ممکنه نخ کاری
دے کندهار دے ولسوالیو او سیدون کی پا روختهی مرکزونو که دے درملو لکمک سر مخامخ دے
خواهش با مر و کلینیت یا دخبل یو منچکی دا محل روختون توارغ لولو نو یو چو گولی برا که دا سر دا درد و بدن دا درد یو تی بیر دا گولیانی برا که ولی وست چواسو دا ماده یو کاغذ اگر
پینریوالو مسایلو که با دستال واقع پر صدر ازم رابرت فیکو دا پرونه حملی او پرانده دا پراخو غبرگون رو پا باب واره
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د لارو د ورانېدو او چکرو له کبله ګڼو سیل ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ټکنۍ دي. د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن سبا او بل سبا به د بغلان په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه ووري. له باران سره مل د توپان او سیل وړاندوینه هم شوې ده. نور بله عصمت سروانه واورو.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو او سیل اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا WHO هم وایي چې په داسې حال کې چې په سیل ځپلو سیمو کې لا هم بیړنۍ حالت دی، د هوا اټکلونه ښیي چې د نورو سیلونو خطر شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د شنبې تر ورځې پورې د سیل ځپلې بغلان په شمول په کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، کابل، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو او دغه را سالنګونو کې د شدید باران، توپان او سیل احتمال شته. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې د سیل له کبله ډېر زیانمن شوي کسان د مرستو د نه ورسېدو او د سرپنا د نه لرلو شکایت کوي. په همدې حال کې پرون د کابل او بلخ یو شمېر سوداګرو په 1400 موټرونو کې خوراکي مواد، درمل، جامې او نغدې پیسې د بغلان سیل ځپلو ته واستول. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه د افغانستان له سیل ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړه او خپلو پیروانو ته په وینا کې د بغلان په سیل کې وشل شویو په تېره بیا ماشومانو او د هغوی کورنیو ته دعا وکړه. د وویل خپل فکر د افغانستان خلکو ته وراړوي چې مرګونی سیل ډېر بد اغېزمن کړي او د ماشومانو په ګډون د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی دی او د ډېرو نور کورونه یې نړولی دي. پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلو کورنیو سره فوري مرسته وکړي. طالب چارواکو د بغلان په سیلونو کې د مشروبلو ضد نخیص شپېرې خبرې کړي دي. په داسې حال کې چې په بغلان کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو رئیس محمد ابراهیم عمری ورډ مورز وویل چې د جمعې د ورځې په سیلونو کې په بغلان ولایت کې 315 تنه مړه شوي او 1610 ټپیان دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو معین او د باختر آژانس رئیس مولوي ضیاءالحق حقبل پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
په ټول بغلان کې د شهیدانو شمیر چې په دغه سیلابونو کې شهیدان شوي دي اوسلو 15 تنه، همداراز د ټپیانو شمیر 215 تنه، او هغه کورونه چې بشپړ خراب شوي له منځه تللي دي هغه 150,000 کور دي.
خو د دې لپاره چې انټرنیټ په اکثرو سیمو کې کار نه کوي احتمال شته چې د مړینو شمیر زیات وي. د سیلونو له کبله په بغلان کې تر 2600 ډیر کورونه بشپړ یا قسمن ویجاړ شوي دي. همداراز زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او تر زر ډیر څاروي تلف شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د سیل له کبله د لارو خرابېدو، چکرو او ولاړو اوبو د مرستندویانو مخه نیولې چې په بغلان ولایت کې ډیرو ځپل شویو خلکو ته مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا لا هم زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه دي او خوراکي موادو، سرپنا او طبي خدماتو ته فوري اړتیا لري.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د هبخنی نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمی په بنک د ساتلو په اړه اندېښنه ښودلی او د هغې د بې قیدو شرطه خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د هبخنی نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو دغه فعال په یو کال بند محکوم کړی چې د دې سازمان په وینا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د طالبانو حکومت د استخباراتو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاین نری فرشته عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زده کړو د برخې د فعالانو په ګډون د نورو فعالانو پر نیول کېدو نیوکه وکړه او د دا ډول نیونو د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې اړه ژور اندېښنه لري چې د زده کړو د برخې یو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې شکنجه او ورسره ناوړه چلند کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې د سه شنبې په ورځ د مئی په 14 په خپل ویبپاڼه خپور کړی، د عظیمی نیونه خپل سری او محاکمه یې نادلانه بللې او له کوم قید او شرط پرته د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه سازمان ادعا کړې چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې د غفال په یو کال بند محکوم کړی چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عظیمی نیول تایید کړل او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پرېکړه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلي چې د زده کړو د برخې د غفال له فکر بهتر تعلیمي بنسټ سره همکاري درلوده او طالبانو هغه د خپل رژیم پر ضد په فعالیت تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړي، د عظیمی پلار له دې امله چې زوی په زندان کې دی ډېرې ستونزې ګاللي، مغزي سکته یې کړې او دا مهال په روغتون کې بستر دی. په همدې حال کې د احمد فهیم عظیمی یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو استولي لیکلي پیغام کې د طالبانو حکومت د محکمې پریکړه نادلانه وبلله او ادعا یې وکړه چې عظیمی د طالبانو د استخباراتو په زندان کې شکنجه او ناوړه چلند ورسره شوی چې له همدې امله یې پلار مغزي سکته کړې او اوس په خپل کور کې تر درملنې لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې د احمد فهیم عظیمی وضعیت د بیان ازادۍ او سولې زغوندو له حقونو څخه د ښکارا سرغړونې ښکارندوی بلل او له طالبانو غوښتې چې د خلکو تختونه خپل سری نیول، شکنجه او له هغوی سره نور ناوړه چلند ودروي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاینر فرشته عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دغه ډول نیونو له مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سرغړونو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی او د بشري حقونو څار سازمان یو داسې سازمان په توګه چې د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ او دفاع کوي له طالبانو غواړي چې عظیمی او د هغه په څیر نور کسان چې د طالبانو په بند کې دي او د یو غوره افغانستان او خپلو انساني حقونو لپاره فعالیت کوي زر باید خوشي سي او د دې نیونو له مسؤولو کسانو سره باید حساب کتاب وسي.
د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې خپل دفتر ونیول، خو صدیق الله افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په نږدې 3 موده کې لسګونه د بشري حقونو، زده کړو، د مدني حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان تر ډېره د دوی پر حکومتوالۍ د نیوکې په تور زنداني کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هېواد پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند مشرانو د لومړي ځل لپاره له حکومت سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. خو د عمران خان په ګډون یې د ګوند زنداني غړو د خلاصون شرط هم ایښی دی. عمران خان د فساد او د ځینو نورو مواردو په تور له 9 راهیسې په زندان کې دی. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راشد خان خټک په رپورټ کې.
د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي ځل د حکومت سره خبرو اترو کولو ته چمتووالی ښودلې دی، خو تر مذاکراتو وړاندې د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او نورو غړو د بند نه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په 14 مئی په قومي اسمبلۍ کې د وینا په مهال تحریک انصاف غړو وویل چې دوی د حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي. تر دې وړاندې تحریک انصاف مشرانو سوس واره ویلو چې دوی به صرف د پوځ سره مذاکرات کوي، ځکه چې حکومت بې وسه دی او د دوی د شرطونو منلو واک نه لري. د تحریک انصاف پخوانی وزیر علی محمد خان په قومي اسمبلۍ کې د وینا په وخت خپلو مشرانو په غلطیانو د پښیمانۍ څرګندونه هم وکړه او وی ویل چې د ده نیکه امیر محمد خان باید د پوځي جنرالانو ایوب خان او ضیاءالحق ملګرتیا نه وکړي. مونږ سیاسي ګوندونه هیڅ د جمګړي ایجنټ یا دلال ته ضرورت نه لرو چې مونږ د یو بل سره کینه وي. که مونږ خپل اختلاف په پارلمان کې دننه حل نه کړو، سپریم کورټ به هم په حرکت کې راځي، پوځ استخباراتي درې به هم په حرکت کې راځي او نور ډېر قوتونه به هم لاس په کار کیږي. باید سیاسي ګوندونه یو ځای کینی او ټول ستونزې هوارې کړي، کنی په ملک کې به ټول عمر دغه کیږي. په غلا په حکومت کې د راتلو ضرورت نشته، صرف د اولس په مرسته حکومت کول پکار دي. علی محمد خان د تحریک انصاف د روایت خلاف د پیپل پارټی او مسلم لیگ نون د مشرانو ذکر هم وکړو او د پوځي امیرانو لخوا په سختۍ زغملو د هغوی ستاینه وکړه. ځینې تازیانګران دا خبره د تحریک انصاف په پالیسۍ کې لوی بدلون ګڼي، خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم وایي چې په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف غړو آیډیل خبرې وکړې چې عملي کول یې دومره اسانه نه دي. دا په دې هکله مشال ریډیو ته وویل،
پارلیمنٹ کی حد تک تمام جماعتیں جو ہیں وہ کوآپریٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی کوآپریٹ کر رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے.
پارلیمان تر حد خطول گندوں دیو بل سرم رستہ کوي او تحریک انصاف هم پدې کې شامل دي. دا خبره ده تر څو پر چې عمران خان په زندان کې دی، د پارلیمان نه بهر تحریک انصاف خلکو ته دا تاثیر ورکول نه غوړي چې دوی د حکومت سره روغه جوړه کوي. په پارلیمان کې دوی خبرې ډېرې ابتدایي بڼه لري، خو دوی شرطونه د پوز د مرزې نه بغیر نشي پوره کېدای.
اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ شرائط جو ہے پوری نہیں ہو سکتی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشران ځکه د فوز خلاف او د سیاسي ګوندونو په حق کې خبرې کوي چې فوز د دوی سره د خبرو اترو کولو نه صفا انکار کړی دی او د فوز د انکار نه پس حکومت سره هم د دوی خبرې اترې معنی نه لري. د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
او تر څو پورې دا خبره ده چې آیا ملټری اسٹیبلشمنٹ دوی ټارګیټ کوي دې لپاره چې دوی په ټیبل باندې کینی او صدر وباسي، دا ماته ممکنه نه ښکاري. هغه دا ډیسایډ کړی ده چې پی ٹی آئی لیډرشپ سره د ایس قسمه مفاهمت صدرای ته نه ښکاري. دا یو پولیټیکل سنټ دی او آئی ته ښه پتره کې مونږ پولیټیکلی دا ورژن وانغسته او زمونږ پولیټیکلی به خرابیږي.
د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د درغلیو او فساد په بیلابیلو مقدمو کې د تیرو 9 میاشتو راهیسې په اډیاله زندان کې بندي دی. تیر کال د مئی په 9 نیټه د نیولو خلاف احتجاج کوونکو د تحریک انصاف په لسګونو غړي هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سلواکیا پر صدر اعظم رابرټ فیڅو ډزو پراخ برګون پارولې دي. د سلواکی رسنیو د راپور له مخې پر فیڅو څلور مرمۍ لګیدلې او حاضر دمه حال نازک دی. د سلواکیا ولسمشر وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. نور بل اسمت څروانه واورو.
د سلواکیا صدر اعظم او سیاستوال 95 کلن رابرټ فیکو پرون ماسپښین په داسې حال کې چې د اندولوفا ښار له اوسیدونکو سره یې کتل ډزې پرې وشوې. د سلواکیا ولسمشره زورانا کاپوتووا چې د ولسمشرۍ د دورې وروستۍ ورځې دي، په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. پیټر پلیګرینی به یې ځای ونیسي چې په وروستیو کې منتخب شو. کاپوتووا چې د صدر اعظم اصلي سیال هم د وایي چې دا پیشه پر ولسواکۍ حمله ده او دا ډول تاوتریخجن اعمال د منلو نه دي. د سلواکیا منتخب ولسمشر پیټر پلیګرینی چې د رابرټ فیکو متحد دی، دا برید د خپل هیواد د ولسواکۍ لپاره بې ساری ګواښ وباله. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دې برید بوشنولی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بوریل د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي د خلکو پر سیاسي استازو د نه منلو برید شوی دی. د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نورو مشرانو هم دا پیشه غندلې ده. په سلواکیا کې افغان ډاکټر میر عابد هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې صدر اعظم فیکو د خپلو خلکو په منځ کې د ښه شهرت خاوند سیاستوال دی.
په اندلوفا ښار کې چې د سلواکیا کان دی د حکومت غونډه دایره شوې وه. وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده صدر اعظم ووت. د ده عادت و چې له خلکو سره ویني او خبرې ورسره کوي. په دې هیواد کې وزیران او صدر اعظمان ساتونکي نه لري، د خلکو منځ ته ورځي او له هغوی سره پر ستونزو خبرې کوي. په همدې حالت کې یو کس چې یو یا کلن او متقاعد و پر صدر اعظم سو ډزې وکړې.
د صدر اعظم رابرټ فیکو په اړه ویل کېږي چې د روسیې ملاتړی دی، د لکن اړخي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړ، خو اوس چې ټاکل شوی وه د ده د ګوند غړی د ولسمشرۍ پر چوکۍ کښېني، برید پرې وشو. له خبرونو ورآخوا،
د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژې دا کړی چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني د امریکا له مرسته شوو پیسو په غلا کړو 15,200,000 امریکایي ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې ویل شوي چې پلار او زوی په لوړو ودانیو او استوګنځایونو پانګونې سره اوس ډالري عواید ترلاسه کوي. د امیر رحمان رحماني دفتر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. پر د نوموړي اړوند شرکتونو باندې د امریکا خزانې وزارت هم مخکې بندیزونه لګولي. جزئیات په دې راپور کې.
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په یو څېړنیز راپور کې دا کړي چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني چې هغه هم د ولسي جرګې غړی او د امریکا له مرسته شویو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون ډالرو په دوبۍ کې لوړې ودانۍ، استوګنځایونه، تفریحي سیمې او د اوړي چمتو شوي کورونه جوړ کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خبرېږي چې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت میر رحمان رحماني د امریکا له مرسته شویو پیسو د میلیونونو ډالرو په غلا تورن کړ او په هغه بندیزونه ولګول. هغه مهال میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني په دې اړه غبرګون خود او دا ادعا یې رد کړه، خو رحمانیانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په راپور کې دا شوی چې له رحمانیانو سربیره درې تنه نور هم چې د امریکا له مرسته شویو پیسو په غلا تورن دي دوبۍ کې جایدادونه لري. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو پر رحمانیانو بندیزونه ولګول، خو دا معلومات یې ورنه کړل چې غلا کړې پیسې یې چیرې مصرف کړي دي. مګر د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې بیا ادعا کړې چې په دې پیسو په افغانستان کې د امریکا سره د قراردادونو پر مهال هم لوکس جایدادونه اخیستل شوي دي. په دې څېړنیز راپور کې دا هم لیکل شوی چې د دې جایدادونو د پراختیا لپاره رحمانیانو سره تړلي دوه شرکتونه جوړ شوي، هغه چې امریکا هم پرې بندیزونه لګولي او په کلني ډول یې عاید 2 میلیونه ډالر دی. راپور زیاتوي په جرمني کې د جایدادونو د ثبت یو بل سند ښایي چې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني هم شپږ شرکتونه چې ارزښت یې 190 میلیون یورو دی لري. په دې اړه مو د میر رحمان رحماني او د هغه د زوی دفترونه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان او له فساد سره د مبارزې ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ډېر شمېر پروژو ورکېدل او له پروژو نه څارنه د فساد او غلا لامل شوه. د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي د وای په دې راپور کې اواز دوه قضیو ته اشاره شوې. موږ په افغانستان کې ډېری قضیه لرو چې په تیرو شول کلونو کې د همدې قراردادونو لارې تری خلکو پیسې پیدا کړي، نه د شفاف لارو څخه.
شفاف نه.
له فساد سره د مبارزې د چارو شلونکي خان زمان امرخیل بیا ازادي رادیو ته وویل فساد په افغانستان کې ولوی ستونزه ده چې د نوموړي له قوله د جمهوري نظام سقوط ته هم لار پرانسته. د وایز فکر کوم چې د مخکنی نظام د سقوط یو علت هم فساد او فساد کې څو تنه نه بلکې په ډیر شمیر لوړ پوړي کسان او جنگ سالاران هم شامل وو. خو حکومت ولی هم نه او د نظام په سر کې فاسد خلکو دا راپور داسې مال خبرېږي چې له دې وړاندې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو په لومړۍ درجه کې وو. خو اوس هم نیوه کړه چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ دومره محدوده کړې چې خلک او رسنۍ نشي کولای اوس مهال په خلاص مټ د اداري فساد اړوند موضوعات راپور تکړي.
ازادي رادیو اوري او دا هم د دې خبري مجلې وروستی راپور. د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکو په روغتیايي مرکزونو کې د درملو له کمښت سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکو وایي د درملو د کمښت له امله اړ دي چې د درملنې لپاره د کندهار ښار روغتونونو ته مراجعه وکړي. نور په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه میرویس حبزوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي په ولسوالۍ کې روغتیايي مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار ښار ته راولي. نوموړی زیاتوي چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی، ځکه په خبره تر څو چې ناروغ تر شاره پورې رسوي حالت یې نور هم خرابیږي.
پخوا چې به موږ و کلینیک ته یا د خپل د منچکې د محل روغتون ته ورغللو، نو یو څو ګولۍ به یې راکړه، د سر د درد و بدن د درد یو طبي دا ګولیانې به یې راکولې. اوس چې واسو د نقص ماز یو کاغذ اکړې، کاغذ پر مخ دوه درې لیکې هغه نوشته کړې، هغه پیوت پر بازار باندې بازار خو نوم جمعه څه یو پلاغ درو څه دوغه سر نه پرخلاصي، بیا کې هم سر په خلاص یې چې پاکر په لسی دی په پنځلس کې چې په پنځلس دی په شل باندې راکړي. نو موږ د مسلینو ساده کلی ده چې په دا کلینیکانو ته دوی توجه وکړي، نو دا خو د هر چا وس په رسېږي نه.
د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت ستونزه یوازې تر پنجوایي پورې محدوده نه ده، بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی سردار محمد بای مخکې د خپلو ولسوالیو له روغتیایي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول، خو ساړ دي چې ښار ته مراجعه وکړي. دوی زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت له امله نسي کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي.
د دوه درې کال کېږي د خورا سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. په کلي او وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موټور کل کېدل، خو سر څه په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک داونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده، او ټوله درمل او دوا چې دي په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي. نو هیله مو دا ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کړي او دغه حالات د ځان سره مقایسه کړي او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي.
موږ د کلی کلینیکونه اوس داسې حالات ته رسېدلي دي چې هېڅ دوا هېڅ نه وه د درملو څه نهشته چې ترلاسه کړو. حتی چې مرکزي څنګ ته ورسو چې نشخانې ته هلته هم دوا نشته.
د معلوماتو له مخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یادې مرستې ځنډېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالیو په روغتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني او وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسو له ولایتي مسولینو سره یې خبرې پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي دغه مرستندویو بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي.
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي. د هر په نامه پروژه ده چې یونیسف لخوا څخه فنډ ورکول کیږي. یو سل څوارلس کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا پنځلس شل ورځې کېږي چې دوا بېرته رارسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغسې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یونیسف څو د خوا څخه څه مشکل دی د دواوو، نو د دواوو په قرارداد کې چې دی دواوې یونیسف په غاړه اخیستې دي.
د کندهار د ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لالوړان دي د درملو د کمښت سره مخامخ شوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زادی راجو ټولم کارانو السلام علیکم بار اسلام غزنی مې ګډه مسولانه خبره کوم. متول مخن غزیدا د سړک نامې پر چې ګډه نو مسولانه تیری دا سړک ډیر خراب ده. دا ولسونه د نامې ام ګلن مسونه په ډیر کړه او په ډیر زحمت کړي په دې سړک یاندې دومره خراب ته سي بیخي تعبیر نشي کېدلای، بیخي په زیات اندازه خراب ده. نو له ازادي راډیو د همکارانو څخه غوښتنه ده چې زموږ غږ تر مسولینو پورې ورسوي. خو نن ورځ له پیژه دا سپه سهه خلک سوس پسر دي اقتدار باندې دي، او هغه مشران خلک کاغذ غزنی او له ناویر ولسوالۍ سره تعلق لري هغو هم د ولسونه یې کړي دي. مکتبونه یې په نیست حساب دي، لارې په نیست حساب دي، کلینیکونه یې په نیست حساب دي، هېڅ توجه نه ده ورته سوې. یعنی جمهوریت په وخت کې که دا خلک هر څونه د جمهوریت له لاسرسۍ نه ورته کېدل، بیا یې هم د خلکو لپاره ډېر کار کړی و. برهانه موجوده حکومت ته خلکو ته هېڅ کار نه ده کړی. نو د ازادي راډیو د همکارانو څخه مې دا غوښتنه ترمیم پیام تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول کارکران ته سلامونه وایا سلامونه ورا سور زمون کلی خوشو کی و ناروغي لګیدلی دا چې درګاډ او بل عمل لګیدلی دا اکثر خلک دا سوای چې یو قسم وینه دا په انسان کې کمیږي سپین وینه په نام باندې دوی وایي چې دا د کوریز او یا ګاډ او بچلی دا د وژنه دا لګیدلی دا تقریبا شل پنځه څلوېښت ورځې پر دا تبه پر دې سخته تبه وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.